افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زموږ د خبري پروګرام ته خره خلاص خبري پروګرام په خبرونو پیل کړو. د طالبانو مشر ملا حیات الله اخندزاده نن د کندهار په یو لوی جماعت کې د اختر لمونځ ادا کړ او په هیواد کې د شریعت لپاره جاری کېدو ټینګار وکړ. نو مولوی د اختر لمونځ وروسته په وینا کې چې د هغه په چې د هغه وینا د زګلا مجاهد په ټوټر پانه خبره شوې ده، ویل شوې ده چې د شریعت قوانین د ملکیتوب په برخه کې دوی د هیڅ خاطر غیظ لاندې نه دی راغلي او په دې برخه کې هیڅ معامله نه کوي. نوموړي همدارنګه څرګنده کړه چې د مشوره په توګه یې د مسؤلیت دی چې په افغانستان کې پر عدالت ولاړ نظام پیاوړی کړي او نور هم باید په دې چاره کې په خپله ونډه واخلي. هغه پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د طالبانو نظام خپل نظام وبولي او ورسره همکاري وکړي، ځکه د په وینا د خلکو خپل نظام دی. نن په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره په مرکز ولایتونو کې له ټولو امنیتي او دفاعي ادارو په کلکه غوښتنه کړې ده چې د اختر په مناسبت دي د خوښۍ ډزې نه کوي. په اعلامیې کې چې د وزارت په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ویل شوي دي چې د تخلف په صورت کې به له متخلفینو سره جدي چلند کېږي. د اعلامیې له مخې ټول مجاهدین باید د ښارونو نظم او د امنیت ټینګښت ته جدي توجه وکړي. په مخکنیو ځینو اخترونو کې د خوښۍ ډزو کې شمېر کسانو ته مرګ شو لا اوختی وه. چرواکي په بروان ولایت کې د بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د مالي زیانونو د اوختو خبره ورکوي. د بروان د کوی صافي ولسوالۍ مولوي عبدالمتین د نازدي راډیو ته ویل چې تېره شپه په دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د سختې ګلې او بارانونو په نتیجه کې سیلونه راوتلي دي چې اوسلو 15 کورونه یا پرمخ وړي دي او یا هم په نسبي ډول باندې ویجاړ کړي دي. د صافي په وینا د دغو سیلونو په نتیجه کې له 300 زیات څاروي تلف شوي دي او څه باندې 6000 کرنیزه ځمکه او شاوخوا 6 کیلومتره سړک تخریب شوی دی. د راپورونو له مخې د پروان په سرخ پارسا ولسوالۍ کې هم بارانونو او سیلونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. او د سویډن صدر اعظم اولف کریستیانسن نن وویل چې سویډن تر اوسه غواړي چې د ناټو غړی شي، که هغه د راتلونکې میاشتې په لیتوانیا کې د سرمشریزي مخکې وي یا وروسته. سویډن او فنلند تېر کال پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لسیزو ناپیلې دریځ یوې خواته کړ او له ناټو سره د یوځای کېدو پرېکړه وکړه. فنلند په تیر اپریل میاشت کې د ناټو رسمي غړی شو، خو د سویډن د غړیتوب پروسه د ترکیه او هنګري د مخالفت له امله ځنډیدلې ده. نن په افغانستان کې د لوی اختر نومړی ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې ولمنځل شوه چې د امنیتي ګواښونو له امله په کابل او ځینو نور ښارونو کې د طالبان لوري امنیتي تدابیر ډیر شوي وو. وړاندې په پروګرام کې به درته دام ولرو چې نن د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخندزاده په کندهار کې د اختر لمونځ ادا کولو وروسته ویلي دي چې د شریعي قوانین د عملي کېدو په برخه کې د هیچ چا تر تاثیر لاندې نه دی او همدارنګه دوی به په دې برخه کې هیچا سره معامله ونه کړي. دا درته لرو، دا چې نور کوم مطالب درو وړاندې کړو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. همدارنګه یو بل مطلب چې موږ درته وړاندې په مجله کې په خبرونه کې لرو، یو شمېر افغان میرمنې وایي چې طالبانو د حکومت له خوا د لګول شو بندیزونو له امله خفګان د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو د اختر په لمنځلو هم اغېز کړی دی. دا چې نن په افغانستان کې د اختر لومړۍ ورځ وه، دغه ورځ په افغانستان کې د زیاترو خلکو لخوا لمانځل شوې ده او همدارنګه په کابل کې د امنیتي ګواښونو له کبله امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو. په کندهار کې بیا د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخند نن په کندهار کې د اختر لمانځه وروسته ویلي دي چې د شریعي قوانین د ملي کېدو په برخه کې د هیچا تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې معامله هم نه کوي. دا چې په دغې لمانځه وروسته په ویناو کې نور څه ویل شوي دي ورزو په دغې راپور کې اورو.
نن د لوی اختر له لمانځه وروسته په کندهار کې د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخندزاده یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د شرعي قوانینو په عملي کېدو کې د هیچا تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې معامله نه کوي. د نوموړي د خبرو غږیزه بڼه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخندزاده دغه شان ویلي دا چې دنیا یې حکومت په رسمیت نه پیژني او لامل یې په زور واک ته رسېدل بولي سمه نه ده او د خبره دنیا یې د خپلې ماتې د شرم له وجې په رسمیت نه پیژني. پیژني. ملا هیبت الله دغه شان ویلي چې ډیر ژر به ټول قوانین اسلامي کړي او ټولو ادارو ته یې امر کړی چې خپل قوانین له آیاتونو او حدیثو سره برابر کړي او عدلیې وزارت ته یې وسپاري چې د څو کمیسونونو له کتنې وروسته به عملي شي. خو د طالبانو مشر په خپلو خبرو کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار مسلې ته هیڅ اشاره ونه کړه. د کندهار تر څنګ بیا ځینو نورو طالب مشرانو په کابل کې د اختر لمونځ له ادا کولو وروسته ویناوې وکړې. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند دا د نړیوالې ټولنې لمسونه وبلله چې وایي په افغانستان کې بیکاري او نیستي ډېره شوې ده.
لمسونه د دنیاوالو ده چې زموږ په بعضو انسانانو کې دا فکر پیدا کړی دی چې په افغانستان کې کم کار او خدمت نشته، نو ځکه زه مجبور یم چې بل ملک ته بځم. زه مجبور یم چې په دریاب کې به ځان ډوبوم او هلاکوم بیا. نو دا د دوی یو سوچ او ذهنیت دی چې بل چا ورکړی دی. دا سوچ او ذهنیت دا نور چا ورکړی دی. الحمدلله اوس په افغانستان کې هم کار سته هم خدمت سته.
د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال داسې مهال په افغانستان کې د بیکارۍ او فقر د ډېرېدو مسله ردوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ ځینو هغو کسانو چې نن یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې سږ کال قربانۍ نه دي کړي. له دې ډلې د کابل یو اوسېدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
په تېرو کلونو کې به موږ قرباني کوله، خو سږ کال د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله موږ ونسو کولی سي قرباني وکړو. یوازې موږ نه، اکثریت خلک سي اقتصادي وضعیت ښه نه وي په دې وروستیو کې، هغوی نسي کولی سي قرباني وکړي.
د کابل یو بل اوسېدونکی حبیب هم وایي اوس نسبي امنیت شته، خو د نوموړي په خبره اقتصادي ستونزو د خلکو اختر پیکه کړی.
دلته اقتصادي ستونزه ډېره زیاته ده، امنیت خو نه خوړل کېږي او نه اغوستل کېږي. نو د امنیت تر څنګ بیا هم دغه هیوادوالو ته د کار زمینه برابرول پکار دي. اختر بدرنګه ده، نو بدرنګ په همدې بدرنګ شي چې ولس کار نه لري، روزګار نه لري، ولس خوشحاله نه ده.
په افغانستان کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د کابل ښاریانو په وینا د نورو ورځو په پرتله په ښار کې د طالبانو ګڼه ګوڼه ډېره وه او د جوماتونو او عیدګاهو شاوخوا ته هم د طالب بانو امنیتی کسان موظف شوی وو. همدا ډول په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د اختر د لمانځه په محل د مخابراتي شبکو د بندیدو خبرونه هم ورکړل شوي. د لوی اختر په لومړۍ ورځ تر دې دمه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان که څه هم د امنیتي وضعیت په اړه وروستي جزئیات له موږ سره شریک نه کړل، خو تر دې مخکې د اختر په ورځو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی وو او له خپلو امنیتي کسانو څخه هم غوښتي وو چې د اختر په ورځو کې د هوایي ډزې نه کوي.
راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د اختر لمانځه ادا کول وروسته د طالب چارواکو څرګندونه کړې وي. همدارنګه د طالبانو مشر هم په اختري پیغام کې ویلي دي چې د شرعي قوانینو پر اړه به یا د شرعي قوانینو په پار بلې چا سره معامله دوی نه کوي. بل بلو بیا د افغانستان او نړۍ یو شمېر سیاسي څیرو او نړیوالو بنسټونو په خپلو اختریزو پیغامونو کې په افغانستان کې پر سولې او ثبات ټینګار کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې رئیس عبدالله عبدالله، د په ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا میري، د افغانستان لپاره د بشري حقونو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او ځینو نورو پر دې ټینګار کړی دی چې باید په افغانستان کې د افغانانو ځانګړي توګه د ښځو د حقونه تامین شي. دا چې د دوی پختریز پیغامونو کې نور څه دي د سنا کاکړه په دې راپور کې اورو.
د اختر لومړۍ ورځ، اختریز پیغامونه او د افغانانو ستونزې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او د طالبانو سرپرست حکومت باید په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت په موخه ملي خبرې اترې پیل کړي. په دغه پیغام کې چې ښاغلي کرزي د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړې، زیاته کړې ده دی ته داسې سولې غوښتونکی دی چې ټول خلک پکې د اعتماد او مالکیت احساس وکړي او یووالي په فضا کې دایمي سولې او ثبات، علم او پوهې، ځان بسیاینې او سوکالۍ ته ورسیږي. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا پخواني رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او برابرۍ په ټینګښت ترڅنګ د نړیوال ټولنې غوښتي چې د افغانانو اقتصادي ستونزې او ستونزمن بشري وضعیت درک کړي او د دغه هیواد ملاتړ او مرستې ته دې دوام ورکړي. د ښځو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې هیله لري دا اختر د افغانانو لپاره چې په خبره یې په سختیو او ظلمونو کې ژوند کوي د سولې او ثبات پیلامه وي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ د اختر په مناسبت په خپل ټویټر کې لیکلي هیله لري چې دا اختر د افغانانو لپاره د راتلونکي سولې او سوکالۍ پیل وي چې په خبره یې د نړیوالو ارزښتونو او اصولو پر بنسټ ولاړ وي. د دې تر څنګ یو شمېر نړیوالو سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري چارو همغږي کوونکي دفتر یو چا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د جنیوا د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د لوی اختر په مناسبت په خپلو پیغامونو کې په افغانستان کې پر سولې او برابرۍ ټینګار کړی دی. دغه شان د فرانسې خبري آژانس یا فرانس پرس د خبریال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوفیا بهبودی د اختر په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي یوازینۍ هیله یې دا ده چې مرتضی کور ته راستون شي. د بهبودی تر څنګ د بېلابېلو برخو فعالان دا مهال د طالبانو په بند کې دي چې د برخلیک په اړه یې معلومات نشته. تر دې مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبې په ورځ په خپل اختریز پیغام کې د یوه مشروع او قانونمند نظام پر ژر تر ژره جوړولو ټینګار کړی و. نوموړي ویلي چې دې موخې ته د رسېدو لپاره یوې درېیمې لارې ته اړتیا ده او دی چمتو دی چې پرته له کومې هیلې له خپلو افکارو سره د لارې د نقشې په جوړولو کې برخه واخلي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات هغه مهال شونی دی چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل
دا څوم اختر دی چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې لمانځم په خواشنۍ سره چې د طالبانو په حاکمیت کې ښځې له خپلو ټولو حقونو بې برخې شوي دي او له ټولنې ګوښه شوي دي. د دې ورځې څخه په استفادې د دې په هیله یم چې نړیواله ټولنه مو غږ واوري. مون هم د یو ټول شموله حکومت غوښتونکي یو چې د خلکو په رایو وي، خپل خلک یې غوره کړي، ښځې پکې حضور ولري، قومي اقلیتونه پکې وي او داسې استبدادي او دیکتاتوري حکومت له منځه یوړل شي.
دیکتاتوري باید از بین برده شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ادا کړی چې د دوی له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي شوي دي. دا ادا په داسې حال کې کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د امنیت شورا، د بښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی حکومت د زیات شمېر افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له بشري حقونو په سرغړونې تورن کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شو بندیزونو له امله افغان د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو آن د اختر په لمانځلو هم اغېز کړی دی. د دوی په خبره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اختر دوی ته یوازې کور د کور په څلورو دیوالونو کې دی. دوی دا ادعا هم کوي چې د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کارکوونکي د محدودیتونو وضع کولو لپاره د نورو ورځو پرتله لا ډېر د پلازمینې په واټونو او کوڅو کې ګزمې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
بسیار محدودیت ها آوردن و حتی دیت ها زینب وای اختر بیل کمی تیاره یا منزل رو پایل کرد. دوای دی طالبان و دی حکومت لخوا للگول شوی محدودیتون ورستا دا نوری خزی اونجون پا خبگان اخته شویدی. آن دی اختر دی ورز خوخی المنزل هم هیر کردی.
با قسم ما افسرده و وضعیت روحیم خراب
است. ما روحی وضعیت په داسې شکل خراب دی چې ان نشم کولای اختر ولمانځم. یم له خپلې کورنۍ سره د اختر څخه خوند واخلم. روحی وضعیت مې طالبانو ډیر خراب کړی دی او دومره محدودیتونه یې پر ښځو باندې لګولې. زه چار طرف ګورم، غریب خلک، د خلکو اقتصادي وضعیت خراب، پوهنتونونو دروازې بندې، خلک ازاده نشي کولای ان خپل غږ جګ کړي، ازادانه تګ او راتګ نشي کولای، بیا په ځانګړې توګه ښځې
ګشتګزار داشته باشند، بخصوص زنان.
کاملا هم د اقتصادي ننګونو او د طالبانو د حکومت لخوا د اختر په ورځو کې د ښځو او نجونو پر ژوند د لګول شوي محدودیتونو د اغېز په اړه وایي.
مردم خیلی مشکلات اقتصادی دارن.
یو دا چې خلک اقتصادي ستونزې لري نشي کولی د پخوا په شان یې ولمانځیان هغه حاجیان چې حج ته تللي او قرباني چې یو دیني نظر دی نشي ادا کولی، او نورې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې په ځانګړې توګه خلک چې د اختر پلور ته ځي تل د اوږدو جامو په لټه کې وي. اوږده حجابونه یا هم تور اوږده کمیسونو پسې خلک ډېر وي. دا د امر بالمعروف په خاطر هغه محدودیتونه چې پر ښځو باندې لګولي دي
بخصوص بر خانما وضع کردن.
څلورویشت کلنه کریمه هم اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اخترونه او له هغې مخکې د تیرو اخترونو د لمانځلو په اړه وایي.
از وقتی که یادم میاد کابل زندگی می
لغو وقتی چې په کابل کې ژوند کوم او یادې کې مې په اخترونو کې خلک د کورنیو تر شاده شتر څنګ خلک پارکونه او تفریحي ځایونو ته تلل. او اوس دغه وخت رئیس چې امارات راغلی موږ غیر له دې چې په کور کې کینو بل هیڅ چیرې نه شو تلی. پارکونه او د باندې تګ د ښځو پر مخ بند دی.
ممنوع شده بر خانم ها.
د ښځو د دې ادعاو او ننګونو په اړه مو وغوښتل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت ویان عاکف مهاجر هم وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو نجونې او ښځې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او په ډېرو دولتي او په ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي دي. دغه شان حجاب یې پر دوی اجباري کړی. له شرعي محرم پرته یې د لرې واټن سفر اجازه نه لري، او پارکونه ښځینه حمامونه او کلبونو ته لاتاګ یې هم منی کړي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د پوهنې د برخې د فعال متی الله ویسا د ژره تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان د ښاغلي ویسا نیول د بیان د ازادۍ څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. د قلم لاره د بنسټ یوې غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لوی اختر په مناسبت د متی الله ویسا د خوشي کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو بریالي نه شول. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د لوی اختر په مناسبت د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدو فرمان صادر کړی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا د پوهنې د برخې د فعال متی الله ویسا چې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی، د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان په یو ټویټ کې لیکلي چې د پوهنې د حقونو د فعال په خپل سري ډول نیول شوی او په دوامداره توګه د نوموړي په بند کې پاتې کېدل د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې د بیان د ازادۍ له حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. د قلم لار بنسټ مسؤول او د پوهنې برخې فعال متی الله ویسا درې میاشتې وړاندې د مارچ په 28مه په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. که څه هم طالبانو د متی الله ویسا په اړه نوي څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي و چې نوموړی د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور نیول شوی. هغه ادعا چې د ښاغلي ویسا کورنۍ تر رد کړې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته د لیکلي پیغام په استولو وویل چې د طالبانو حکومت دې ژر تر ژره متی الله ویسا را خوشي کړي او د هغه په بند کې ساتل موږ ته د توجیه وړ نه ده. د قلم لار د بنسټ غړی مرزي حفیظي وایي چې متی الله ویسا په تیرو 14 کلونو کې یوازې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کار او فعالیت کړی او هیڅ ډول سیاسي فعالیتونه یې نه درلودل. نوموړي زیاته کړه چې دوی او د ښاغلي ویسا کورنۍ د اختر په رارسېدو سره د هغه د خوشي کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو بریالي نه شول.
زموږ هڅې او زموږ مبارزه هم په دغه وروستیو شپو ورځو کې همدا وه چې لکه یو شمېر نورو زندانیانو چې د اختر په مناسبت هغوی آزاد شول، ویسا دې هم آزاد شي، ولې متاسفانه بیا هم دغسې یو څه ونه شول. سره له دې چې موږ خپله همېشه غږ پورته کړی د ویسا د خوشي کېدو لپاره یا هم نړیوالو غږ پورته کړی، خو دا چې طالب د څه لپاره تر اوسه پورې ویسا ساتلی یا هم په کوم جرم یې ساتلی دا تر اوسه پورې هم ثابته شوې نه ده. او واقعا دا مسله موږ ته د اندېښنې وړ ده.
اغلی حفیظه په داسې حال کې د لوی اختر په مناسبت د مطیع الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم پر بنسټ د 2128 بندیانو د خوشي کېدو امر صادر کړی. په خوشي شویو بندیانو کې یو هم د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ غړی نوران کلیوال هم دی چې د وري په لومړۍ نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و. موږ غوښتل له ښاغلي کلیوال سره خبرې وکړو خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال مطیع الله ویسا، افغان الله سره فرانسوي خبریال مرتضی بهبودي او د شاعر لیکوال او انځورګر حسی بهراري په ګډون یو شمېر مدني فعالان او خبریالان نه هم د طالبانو په بند کې دي او برخلیک یې معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځله د طالبانو له حکومته غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین دي ژر تر ژره خوشي کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د لوی اختر پر رسیدو یو شمېر څاري پلورونکي د بازار له نشټوالي او د بیو له ټیټوالي شکایت کوي، خو د قربانۍ لپاره د څارویو پلورونکي وایي چې بیې لوړې او اقتصادي اسواکې ټیټ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې فقر او بیکاري له خلکو د قربانۍ د څارویو د اخیستو توان اخیستی دی. په دې راپور کې مو د څارویو له یو شمېر پلورونکو او پیرودونکو سره خبرې کړې دي چې د یو له غږ سره پیلېږي.
نادر د غواګانو او پسونو د پلورونکو له ډلې څخه دی چې خپل څاروي له دایکندي ولایت څخه د کابل د نقاش بازار ته د پلورلو لپاره راوستي دي، خو نادر د مناسب بازار له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
برادر همه زورمندا گیریسته برادر یک چهار غریب بیچاره این دین میخواد جای منده کس از بینیر بلن قبل دادم نمیتونی جزی مارد ده برادر این رفعه او تنم در مورد بخواه این که جای دادم نمیده یک مارد پاخته برادر چم کار کده و بشو کده برادر مو خیلی برادر چهار لزر و پیزل لزر و سکاره سر و دو لزر بازار نشته بازارو نگرگوشی 13-11 و نیم این طرح بایلا بازارو بکلی ارحم در همه.
د کابل منډی کې یو بل پلورونکی حاجی منشي ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو پرتله به مناسب دي، خو خلک د پیرلو توان نه لري.
نه ډیر ښه دی، بازار ښه دی، خو لږ د خلکو روزګار ګډوډ جوړ نه دی. سړی راځي سم خریدي کې خلک بیچاره دي، کم توان دي، راځي دلته ګرځي نو خلک راځي کده اوباره به یکي مثال یو دوه کس خواندار د 15 نیولې د 15 او یو لکو پورې کس خواندار ورکي، خو خلک کم توان لري، زموږ توان کارونه نشته، خلک به توان دي.
بلخوا پیریدونکو د تیر کال په پرتله د بیو لوړوالی شکایت کوي. یو له دوی څخه اکرام ازادي رادیو ته وویل چې په اختر کې د قربانۍ پریکړه کړې و، خو د څارویو د بیو لوړوالی له امله پریښوده.
مثال قیمته ولا نسبت
درس کل قیمتي ده د نورو کلونو په پرتله ډیر فرق کوي. د تیر کلونو په پرتله لږه فرق کوي، د اخیستلو توان نشته، ډیر لوړ قیمت.
په نیمروز ولایت کې د بازار د نشټوالي له امله پیرودونکي او پلورونکي دواړه اندېښمن دي. د نیمروز ښار د څارویو په یوه میله کې یو تن پلورونکی خالد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال څوک د غواګانو او پسونو اخیستلو ته نه دی راغلي.
اوس وبام نستلته وبام ګرانی ده، هر شی دغه شی سات چې وبام زه یو تن کار نیسه په 200 افغانۍ دا کوچنی تن یو من اوربش ورته رانیسه په 200 افغانۍ خو ته ورته حساب ورته کیلو په 300 افغانۍ فروشګه خو یا ورا بغه و اته ولاسه وسش کال ګستر نسته نه پار نسته چې راسه پښتون لا په څو دی په څو نه دی.
کریم چې یوازې د نیمروز د څارویو بازار ته د پیرلو لپاره راغلی و، ازادي راډیو ته وویل چې د هغو څارویو بیه چې تیر کال ارزانه و سه کال هغه هم لوړی شوی دی.
هر کا چرته په گنج کې زې نه وو د مالو د لاته انسانان د لاته مټران بدلت ولاړو انسانان به ولاړو د تخته شپه ورځ به پاتې د مال ست په گنج کې نه انسانان سره هیڅ نه څه زات تر ورځ راغلم د جی سره چې نه و مغه د قیمت مال په 8000 وانی نظر وانی وای د قیمته لزر یو لزر وای دو لزر تر رسیدلې دي دا څه د شش کار.
خو په روان کال کې افغانان په داسې حال کې د قربانۍ اختن منځي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هیواد اقتصادي او بشري کړکیچ ځپلی دی. د بیکاري زیاتوالی، فقر او اقتصادي کړکیچ هغه لاملونه دي چې سږ کال د خلکو د پیرودلو ځواک لا راغورځولی دی. او ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د اختر لپاره د چمتووالي پر ځای د یو څه ډوډۍ پیدا کولو فکر کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسیز مخه کتا ازادي راډیو نوري کندهار کې ملي خزینه کالج په افغاني او کالیو هم مشهور دي خرڅلاوي زیات شوی. د دې کالیو خرڅونکي وايي د هیواد په داخلي کې د مشتریانو تر څنګ د دې کالیو مینوال تر ډیره له هیواده بهر دي. دا کالج معمولا پخترونو خادي او د خوخي او په نور مراسمو کې مېرمنې اغوندي. قیمت یې له 3000 افغاني څخه تر 8000 افغاني پورې رسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
محمد کریم رحیمی د کلون رئیس د ملی کالو چې په افغانی کالو هم مشهور دی خیاط دی. افغانی کالی چې د میرمنو په لاسونو یې زیات کار د ستنې او تار په واسطه ترسره کیږي. پاته کارونه یې محمد رحیم د خیاطۍ په ځانګړي ماشین کوي. دی وایي دا کالی مخکې په پاکستان او ایران کې جوړېدل او دلته به د افغاني کالو په نوم پلورل کېدل، خو اوس دوی په خپله دا کالی جوړوي.
یو رقم د ګلابتونو کار دی، یو رقم د چرمې کار دی، یو رقم د نحسي کار دی. دا چرمې کار دی، دا کار کوي. نو دا کار چې دی مرته ځانګړي مشتریان یې راوړي. بعضې شنې ښځې مثلا وسه پرتېږي، کوي بعضې بیا نه کوي، بعضې د ګلابتون دا به غواړي، بعضې د ساده کار دا غواړي، بعضې د چند د چرمې دا غواړي. نو مټ دا کار باندې د کوو او دا کار ټول مخکې په انډیا کې کېږي، پاکستان کې کېږي. دا کار په نوې کندهار ته رنج کول شوی دی. نو مټ غواړو د دې نورو پراختیا ورکړو.
میر حمزه د تیرو پنځلس کلونو راهیسې د ښځینه کالو جوړولو یوه کوچنۍ کارخونه لري چې د یولس بېوزلو مېرمنو په ګډون یو شمېر نارینه هم د خامکدوزانو او خیاطانو په توګه کار ورسره کوي. دی وایي دا مهال په دکان کې زیات د میرمنو په لاس جوړ شوي کالي لري چې خام مواد یې له پاکستان او کابل څخه راوړي او وروسته ټول کالي دلته جوړیږي. میر حمزه وایي په کارخونه کې هر ورځ د پنځو تر لسو جوړو افغاني ښځینه کالي جوړوي چې به یې د 3000 افغانیو نیولې تر 8000 افغانیو پورې رسیږي.
نو د افغاني کالي او روجایګانې د چرمې د هم لاسي لرو هم ماشیني لرو. دا لاسی که هم زنانه کار را سره کی په ماشینی کې بیا مردانه کار کی او خیاطان هم را سره دي چې خپلې خیاطي هم دلی کو. مواد د پاکستان څخه بعضی راوړو، بعضی د کابل څخه راوړو. د دې ځای څخه دلته جوړ سي خلق راځي یا خارج ته وړي او ولایتو ته بیا هلمند ته ځي. کندهار کې ډیر خرڅیږي، ایراد کې ډیر خرڅیږي.
محمد غنی د تیرو دوو کلونو راهیسې د ټولنیزو رسنیو له لارې په بهرنیو هیوادونو کې افغاني کالي پلوري. دی وایي په بهرنیو هیوادونو کې زیات پیرودونکي لري چې د افغانانو په شمول آن ځینې بهرنیان هم افغاني کالي ځینې رانیسي. محمد غنی وایي د تیرو دوو کلونو راهیسې چې زرګونه افغانان بهرنیو هیوادونو ته تللي، نو د ده کاروبار هم ورسره غوړېدلی.
زما کار چې دی آنلاین دی، د افغان ډریس آنلاین په نامه سره پاڼه لرم په انسټاګرام کې، په فیسبوک کې. نو زما کار ټول آنلاین دی، زه بهر ملکو ته لکه امریکا، کاناډا، استرالیا، یوکی ته. نو ډېر هیوادو ته زه خپله د افغاني کالي چې ورځو ورستوم. ډېر افغانان چې ډېر بهرنیان هم چې لکه هندیان، پاکستانیان، هغو هم د افغاني کالي خوښي او د دې ځای څخه زه ورېدوم. نو تقریبا زه ډېر فالوورس لرم. نو هغه په هغه کې افغانان هم چې نور بهر میشت چې ورې د افغانستان خلک چې ورې د وسلې چې یا زاړه ورې چې ډېر خوښي.
د کندهار اوسیدونکي نیلوفر هیروي او تورپیکي وایي افغاني ملي کالي خوښ دي چې د اخترونو په ځانګړو ورځو شادیو او د خوښۍ په نور مراسمو کې اغوندي، خو به یې تر پخوا لوړې سوي دي.
زما خپل افغاني کالي ډېر خوښيږي او ورڅخه استفاده کوم په محفل کې، په ځانګړو ورځو کې، په مراسمو کې. متاسفانه په دې روسي وختونو کې قیمتونه ډېر لوړ تللي دي. دومره قیمتونه لوړ تللي دي چې څوک نسی کولای چې واخلي.
ما ډېر افغاني کالي خوښ دي، په ځانګړو میلمستیاو کې اغوندو، په اخترو کې اغوندو، په ودو کې اغوندو. زه د افغاني کالو سره ډېره مینه لرم، ډېر ښایسته کالي دي.
په کندهار کې ښځینه افغاني ملي کالي او د ښځو په لاس جوړ شوي نور لاسي توکي مخکې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې پلورل کېدل چې په تېره جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا وتړل سو. د دغه کالو ښځینه جوړونکي او پلورونکي وایي د اوس لپاره د افغاني ښځینه کالو او نورو توکو د پلور لپاره مېرمنې ځانګړي بازار نه لري.
شنه کومس دلمندار تر
دویمه نیمایی تر ورسیدو پا دی برخی در تا سپورت لدگر پروگرام لرو دلو بل میدانه دا پروگرام دتل رو خود تر دی مخی لند خبرونه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خون زدنن د کندهار په لوی جماعت کې د اختر لمونځ ادا کړ او په هیواد کې د شریعت پر جرید چریک کې دو ټینګار وکړ. د مولي د اختر لمونځ وروسته په وینا کې د هغه چې د هغه وینا زی بوله مجاهد په خپل ټوټه پانی کې د ویل چې د شریعت قانون د ملکیتوب په برخه کې دوی د هیڅ اتر اغیز لاندې نه دی او په دې برخه کې هیڅ ډول معامله هم نه کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت دی ویلمی په خبرولو سره په مرکز ولایتونو کې له ټولو میتی او دفاعي ادارو په کلکه غوښتنه کړې ده چې د اختر په مناسبت د خوښۍ ډزنې کوي. په لمبی کې چې د وزارت په خپله ټوټر پاڼه خبره شوې ده ویل شوي دي چې د تخلف په صورت کې به له متخلفینو سره جدي چلند وشي. چارواکو په پروان ولایت کې د بازارونو په بخښنې سره د بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکړې ده. دا پروانه د کوی صفی ولسوالۍ ولسوال مولوی عبدالمتین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیره شپه د دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د سختې ګلۍ او بارانونو په نتیجه کې سیلن راوتلې دي چې اوسلو 15 شپېته کورونه یې ویجاړ کړي او یا هم په نسبي ډول له منځه وړي دي. د صفی په وینا د دغه سیلونو په نتیجه کې له 300 زیات څاروي هم تلف شوي دي. او د سویډن صدر اعظم نیوزل پیاول چې سویډن روس غواړي چې د ناتو هیواد غړي شي هغه که د راتلونکي میاشتې د لیتوانیا له سرمشري د مخکې وي یا وروسته وي. سویډن او فنلند تېر کال پر اوکراین د ناتو د روسیې له یرغل وروسته د لسیزې ناپیل دریځ یوې خواته کړ او له ناتو سره یې د یوځای کېدو پرېکړه وکړه. فنلند په 13 اپریل میاشت کې د ناتو رسمي غړی شو خو د سویډن د غړیتوب پروسه د ترکیې او هنګري د مخالفت له امله ځنډیدلې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت، لوی اختر مو مبارک شه. یو بیا درته د لوبل میدان نه اونیزه ورزشي خبرونه وړاندې کوو. د کرکټ په نړۍ کې د افغانستان ملي او نورو لوبډلو سیالۍ خورا زیاتې دي. د دې کال تر پایه پورې به افغان لوبډلې په بیلابیلو لوبو کې بوختې وي. د روان کال تر ټولو ستر ټورنمنټ 500 ورځ نړیوال جام دی چې مهالویش یې اعلان شو. همدارنګه د ایمرجنګ ځوانانو ترمنځ د آسیا جام سیالۍ هم ډېر ژر پیلېدونکي دي چې افغانستان هم پکې ګډون کوي. افغان کرکټ بورډ یو بار بیا د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ د دویم پړاو د پیل خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان فوټسال ملي لوبډله هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان یو نابینا لوبغاړي په انګلستان کې د سرو زرو 2 مډالونه ګټلي دي. او د دې ترڅنګ د استرالیا او انګلستان د خزینو کرکټ لوبډلو ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې حال هم درکو. دا ونې مدرته د ځانګړې مرکې په ترڅ کې یو وار بیا د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي او اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. او په دې مرکه کې د افغانستان کرکټ ادارې د ټاکونکو ډلګۍ د غوراوي پر پالیسیو غږېدلې وو. زه بختیار ساحل پلی د افغانستان او بنگلاديش دراتونکو سیالیونه کوي. د افغانستان کرکټ ټیم ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنې او شل ورځې سیالیو لپاره 4 ورځې تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دی چې دغه کمپ په بزوبۍ ښار کې د لا چمتووالي په موخه پیل کړ. که څه هم یادې ادارې د شل ورځو سیالیو لپاره لا لوبډله نه دی اعلان کړې، خو د یو ورځنۍ سیالیو لپاره روانه ونی د 19 کسیزې لوبډلې ترڅنګ 10 احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اکله ازادي راډیو ته ویلي دي چې یاد تمریناتي کم کې د شهزاد محمدي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم وربلل شوي دي. ټاکل شوي چې افغانستان او بنگلاديش د جولای په 15مه نیټه د 3 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د دې لوبلړۍ دویمه سیالي به د جولای په 8مه او وروستۍ به په 11مه نیټه وي. دغه راز دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په 14مه او 16مه نیټه 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. بلور ته د اسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره کرکټ بورډ یو داسې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړی ده چې ځینې پخوانی لوبغاړي هم پکې شامل شوي دي. دغه سیالۍ راتلونکي میاشت د شپږ اسیایي هیوادونو په ګډون په سریلانکا هیواد کې پیلېږي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دا سیالۍ افغان لوبډلې ته ځکه مهمې دي چې غوره وړتیا ښودونکي به یې نړیوال جام ته غوره شي. په دې تړاو بشپړ رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اسیا جام د راتلونکو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ د دوشنبې په ورځ د جون پر 16 نیټه په یو خبر پاڼه کې دغې لوبډلې ته د افغان ابدالیانو نوم ورکړی دی او ویلي دي چې شاهد الله کمال به په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې لوبډل مشري کوي. د کرکټ آسیایي شورا د مهالویش پر اساس دغه سیالۍ د جولای میاشتې پر 14 نیټه په سریلانکا کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ټاکونکي ډلګې د دې سیالیو لپاره د ځینو پخوانیو او تنکیو ځوانانو په ګډون لوبډله اعلان کړې ده چې په ترکیب کې شاهد الله کمال لوبډل مشر، نور علي زادران، احسان الله جنت، زبید اکبری، ریاض حسن، اسحاق رحیمی، وکټ ساتونکی اکرام علی خیل، الانور ناصری، بهیر شاه محبوب، وفادار مومن، نوید اظهار، ضیاء الرحمن اکبر، شرف الدین اشرف، سلیم ساپای، ابراهیم عبدالرحیم زای او بلال سمی شامل دي. دغه راز عبدالملک، اصغر اتل، عبدالباقی او زهیب زمانخیل په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل سوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې افغان لوبډله به په دویم ګروپ کې د سریلانکا، بنگلاديش او عمان هیوادونو په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. دغه راز د دې سیالیو په لومړي ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او نیپال سره سیالي کوي. د دغو سیالیو د اصولو له مخې د هر ګروپ دوه مخکښ لوبډلې د نیمه پای لوبې پړاو ته رسیږي او پایلوبه به د جولای پر 23 نیټه ترسره کیږي. افغان لوبډله به لومړی لوبه د جولای پر 14 نیټه د عمان، دویمه سیالي به د همدې میاشتې پر 14 نیټه د سریلانکا او وروستۍ لوبه به د جولای پر 13 نیټه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کړي. د ویلو ده چې د آسیا ایمرجنګ سیالیو تر پایل وړاندې به افغان لوبډله د بنگلاديش هیواد په وړاندې د جولای پر 8، 9 او 11 نیټه درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي.
اوس هم د کرکټ د 500 نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا لوري د سې شنبې په ورځ د جون په 20 نیټه د 500 نړیوال جام مهالویش په ډاګه شو چې لمخې به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې نه سیالۍ ترسره کوي. د خبرې شوی مهالویش لمخې سیالۍ د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند په لوبي سره په احمد آباد ښار کې پیلېږي. دغه مهالویش خی چې د افغانستان ملي لوبډله به د اکتوبر په 8 نیټه خپل لومړی سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې ترسره کوي. دغه راز دویمه سیالي د اکتوبر په 11 له هندوستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلند او په 13 له پاکستان سره ترتیب شوې ده. افغان لوبډله به د اکتوبر په 13 نیټه د نړیوال جام د لارموندنې پړاو له دویمه او د نومبر په 3 نیټه له اول لوبډلې سره سیالي کوي. په دې نړیوال جام کې د افغانستان او استرالیا سیالي د نومبر په 8 نیټه په نظر کې نیول شوې ده. یاد لوبډله به خپل وروستۍ سیالي د سویلي افریقا پر وړاندې د نومبر میاشتې په 10 نیټه په احمد آباد ښار کې ترسره کړي. د ورته د چې د 2023 زیږدیز کال 500 نړیوال جام به د هندستان د 100 خارونو په لوبغالو کې ترسره شي او پایلوبه به د سپتمبر په 19 نیټه وي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د 500 نړیوال جام د ټراپې سفرې پیل کړی دی او په لومړي ځل لزمکه څخه 160,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی و. په همدې تړاو د جون په 16 نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې دغه ټراپې سټراتوسفیر طبقې ته خېژولې وه او له هغه ځایه په یو ځانګړې وسیلې کې د هندوستان احمد آباد ښار ته ښکته کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي د جون په 20 نیټه به بیلابیلو هیوادونو ته د دې ټراپې سفر پیل شو او دا ځل به 300 هیوادونو په دې هیوادونو کې کویت، بحرین، مالیزیا، د امریکا متحده ایالات، نایجیریا، یوګاندا، فرانسه، ایتالیا، نیوزیلند، استرالیا، پاپا نیوګینی، پاکستان، ویسټ انډیز، سریلانکا، بنگلاديش، انګلستان، سویلي افریقا او کوربا هندوستان شامل دي. د 2023 500 نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا ټراپی به ورته سفر ونه کړي. د ورته چې په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټراپی افغانستان ته لیږدول شوی و. د کرکټ نړیوال جام په تړاو بل خبر دا ده چې د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې سیالیو لومړی پړاو پای ته ورسید او څلور لوبډلې له دې سیالیو بهر شوې. دغه سیالۍ چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه په زیمبابوې هیواد کې پیل شوې وي، ایرلند، امریکا متحده ایالات، عربي متحده امارات او نیپال هغه لوبډلوي چې بل پړاو ته لمخکې تک پاتې شوې. د دې سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوې، ویسټ انډیز او هالند لوبډلو بل پړاو ته لار موندلې ده. دغه راز په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، سکاټلند او عمان لوبډلې د شپږ غوره لوبډلو پړاو ته رسیدلې دي. باید وویل شي چې دویم پړاو ته سریلانکا، زیمبابوې له څلورو نمرو سره، سکاټلند او نیدرلند له دوه نمرو سره، او ویسټ انډیز او عمان بیا پرته له کومې نمرې رسیدلې دي. په دې پړاو کې به ټولې شپږ لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي، او هغه دوه لوبډلې چې د نمرو په جدول کې په اول او دویم مقام کې ځای نیسي نړیوال جام ته به لار پیدا کوي. د ولیده چې دا سیالۍ د جولای په 9مه نیټه پای ته رسیږي. د کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې خبر پاڼه کې ویلي دي چې هوډ لري د افغانستان شلوریزه غوره لیګ دویم پړاو ترسره کړي. دوی وایي چې د بورډ مشرتابه او ممبرانو په دې تړاو څو ځل ناسته کړې ده، او تر هرې ناستې وروسته د دې سیالیو کولو ته لا نږدې کیږي. تر دې دمه یې نه دي ویلي چې دا سیالۍ به کله ترسره شي، خو وایي ډېر ژر به یې نیټه معلومه کړي. تفصیل امید ظهیر مل څخه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ د دویم پړاو ترسراوي لپاره یې هوډ کړی دی او په مناسب وخت کې به یې وکړي. کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼې کې لیکلي چې د بورډ مشرتابه او د بورډ غړیو د ویناستې پر مهال د یاد لیګ د دویم پړاو سیالیو د کولو په اړه هر اړخیز معلومات شریکه او پریکړه وشوه. یاد ادارې ویلي له دې وړاندې د یاد غړو ترمنځ په کلنۍ ناسته کې بریدي ټینګار شوی و چې څو د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ دویم پړاو سیالیو د ترسراوي په موخه د بورډ غړو تا کړه کړنلاره، سوداګریزه بیلګه او قضیه، او همدارنګه د لومړي پړاو د ستونزو، نیمګړتیا او خندونو په تړاو راپور وړاندې کړي. په دې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دویم پړاو سیالیو لپاره ټاکل شوې کمیټه په هر اړخیزې کړنلارې، سوداګریزو بیلګو او قضیو کار کړی، او په یاد ناسته کې د بورغړیو ته ترشې کړل. دغه راز په دې ناسته کې ویل شوی د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ لومړی پړاو چې په 2013 کال کې وشو، د ډېرو ستونزو او نیمګړتیاو ډکو، ځکه یې لا بل پړاو نه دی شوی. همدارنګه په دې ناسته کې پریکړه شوې ده چې د سریلانکا او بنگلادیش پر وړاندې د وروستیو لوبو بشپړ رپورټ به هم د بورډ غړیو ته ورکول کیږي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ په 2013 زیږدیز کال کې د 15 لوبډلو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې وشو چې بلخ لیجنډز لوبډلې اتلولي ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
هخوا د استرالیا د خزینه او کرکټ ملي لوبډلې د انګلستان پر وړاندې د ایشیز لوبلړۍ په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې د 9 منډو په توپیر بریا خپل کړې ده. دغه سیالي چې د جون په 26مه نیټه پای ته ورسېده، انګلستاني لوبډلې ونه کړې شول. د استرالیا د 218 منډو هدف پوره کړی او ټول لوبغاړي په 128 منډو وسوځېدل. د دې ټیسټ سیالۍ په چا استرالیا ګټلې وه، په خپل دوه پاڼو کې 453 او 255 منډې کړې وې. دیا د لوبډلې لپاره انیبل سودرلینډ 132 او الیاس پیری 99 منډې کړې وې. دغه راز په دویمې پاړې کې بیا بیت مونی مخکخه و 50 منډې وکړې. د انګلستان په توپ اچونکو کې سوپیا د استرالیا 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان لپاره د توپ وهنې لومړۍ پاڼې تاریخي و. دوی که څه هم د استرالیا له لومړۍ پاڼې لس نمرې قرضداري پاتې شول او 463 منډې وکړې، خو ټامي بیموت پکې غبرګه سلیزه ووهله او 208 منډې وکړې. دا لومړنی انګلستاني لوبغاړی شو چې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره غبرګه سلیزه وهي. یا د لوبډلې په دویم پړاو کې خطو په هنه ونه کړې شو او ټول لوبډلې د لوبې د 15 ورځې په سهار په 128 منډو وسوځېده. استرالیا ته په دواړو پاڼو کې اشلی ګارډنر 12 وکټې واخیستې. هغې په اولې پاڼې کې 4 او په دویمې پاڼې کې 8 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. د ولیده چې تر دې وروسته به د دې هیوادونو د خزینه او لوبډلې ترمنځ د یو ورځنۍ او شل اوریزو لوبو لوبلړۍ پیلېږي. اوس له کرکټ ور اخوا د زغاستې د وی سیالۍ په تړاو، په انګلستان کې میشت افغان نابینا ولی محمد نوري د زغاستې په دوه سیالیو کې اتل ولې ګټلې دي. دغه سیالۍ د یک شنبه په ورځ د جون په 25مه نیټه په لندن کې ترسره شوې. ښاغلی نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سیالیو کې له بیلابیلو هیوادونو څخه اویا تنو نابینا او نیمه نابینا لوبغاړو ګډون کړی او دی پکې د افغانستان په استازولۍ ولوبېده. نوموړي په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي:
دغه سیالۍ چې نن
ترسره شولې دا په نامه د میټرو بلایند سپورت یادیږي، یعنی یا میټرو گیم. په دغه سازمان کې نابینایان او نیمه بینایان لوبغاړي ګډون کوي چې له بېلابېلو هیوادونو ورته لوبغاړي راغلي ول. ما په دغه یاد سازمان کې د افغانستان لپاره استازیتوب وکړ، د افغانستان لپاره مې پکې سیالۍ وکړله چې په نتیجه کې مې د افغانستان لپاره دوه د سرو زرو مډالونه وګټل. یاد سیالۍ کې ما دوه فارمټو کې رقابت وکړ، 400 متره او 1500 متره، چې دواړه چټکې منډې دي. نو سیالۍ مې البته سخته وه، ځکه دوه سیالۍ ولې د دواړو سیالۍ ترمنځ یو ساعت پکې وقفه ولا، ځکه چې یو وسو پسې یو ساعت بعد بله وشوله.
د ولیده چې ولی محمد نوري تر دې وړاندې هم د ځغاستې او لامبو وهنې په ګڼو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه او جامونه ګټلي دي. اوس د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په تړاو د فوټسال د آسیا ملتونو جام د لارمندنې په سیالیو کې د پچاچونې له لارې افغانستان په بی ګروپ کې راغی او سیالانی معلوم شول. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دغه پچاچونه د جون په 22مه نیټه د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې ترسره شوه. د فدراسیون د خبر پر اساس افغان لوبډله به د انډونیشیا، سعودي عربستان او ماکایو هیوادونو پر وړاندې سیالي وکړي. د آسیا د ملتونو جام د لارمندنې پړاو سیالۍ د روان کال د اکتوبر میاشتې په 9مه نیټه په انډونیزیا هیواد کې پیلیږي چې تر 11مه نیټې به دوام وکړي. ول کېږي چې د دې لوبو د ټولو اتو ګروپونو مخکښ یا د دویم مقام ګټونکي و لوبډلې به د 2023 کال د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د غراس په بل خبر کې بیا ویل شوی چې د فوټسال ملي لوبډله به په راتلونکي میاشت کې د کافا اتلولیو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د یکشنبه په ورځ وویل چې افغان لوبډله به په خپل لومړی سیالۍ کې د جولای په 23مه نیټه له قرغیزستان، په 24مه له ازبکستان، په 26مه له ایران، په 28مه له تاجکستان او په 30مه نیټه له ترکمنستان هیواد سره مخ شي. دغه سیالۍ د مرکزی آسیا یا کافا د تلولې په پار په تاجکستان کې ترسره کیږي. باید ووایو چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې په خپل وروستي بهرني سفر کې د دوستانه سیالیو پر مهال 3-0 پر وړاندې د لبنان هیواد ته ماتې ورکړه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د لوب له میدانه د خبرونې په دویم نیمایي کې مو درته ځانګړي مرکه چمتو کړې ده. دا ونه مو د افغان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د سلیکشن پر پالیسۍ او ورستیو ټاکنو خبرې کړې دي. د دې کمیټې ورستیو ټاکنو خلک حیران کړي دي او دای د افغان کرکټ لپاره د خطر زنګ هم بللې ده. په دې تړاو مو له پخواني لوبغاړي او روزونکو دولت خان احمدي سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واوري.
پیل به لدې وکړو، د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د سلیکشن پر پالیسۍ روان ده.
په دې حالاتو کې سی منګا خپل پاتوی سکالی دی سلیکشن پاتوی مکمل سبې نه ده، فرست کلاس نه ده سوې، لیستې نه ده سوې، او ډیر هغه ټورنمنټونه داخلي میس دي چې هغه کې منګا باید لږه نه منګا باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ملي لوبډلې ته انتخاب کو، هغه پروسس د سلیکشن څخه ده لا پاتې ده. یو شای سیدلته دا یو سلیکشن پالیسی پلی کول دی، یو د سلیکشن پروسه ده، دی یو لوبغاړي پروسس ده، سیا پروسس لا مکمل نه ده، او پالیسی سی ده په دې حالاتو کې پلی کول دی زیات مشکل دی، ځکه لوبغاړي قتل کیږي په روزنیس کمپونو کې، قتل کیږي دغه د روزنیس کمپونو په ولتیا باندې سیدا انتخاب کیږي. نو سلیکشن پالیسی پلی کول په پرا معنا باندې مشکل دی، نن سبا مشکل دی. افغانستان کرکټ بورډ لپاره
د لوبغاړي د غوړه کولو لپاره معیار څه شی دی او د کرکټ بورډ پالیسی څه وایي؟
دوم سوال کې یو مهم ټکی دا ده چې کومنګ د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو، نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو، ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي، د دې پروژنه باندې یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنټ باندې کار کوي کنه کوي. کچې ته دلته موږ خېل لوبډله جوړو، نو د دې مطلب دا رسېږي موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده. کچیر دلته مونږ پورا کار نه کوو په ډومیسټک کرکټ پورا کار نه کوو انډر 19 صحیح نه انتخابو ایمرجنګ ټیم نه انتخابو صحیح نو مونږ مطلب دا چې په ډومیسټک کرکټ یا دننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګیای نو د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر اړینه ده چې مونږ دغه دوه ټیم ډیر صحیح وګوري او ایمرجنګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکوي اکثر د دې لپاره کوي چې مونږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لاره نه پیدا کړي هغه لوبغاړو باندې څومره کار سوی هغه اوس ایمرجنګ ته راغلي دي که نه یا په ایمرجنګ کې هغه اوس څنګه دي او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه که چېرته ایمرجنګ ټیمونه راولي نو که هغو نه مونږ ګټو نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کاله کې د هغو له ملي ټیم نه مونږ بیا ګټو وجه دا ده چې مونږ دا ایمرجنګ کې وهو ترې ګټو بیا په آینده دوه درې کاله کې د هغو ایمرجنګ د نورو ملکونو ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته راځي او د مونږ ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته ځي دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د هغو ملي ټیم ته مونږ شکست ورکوو دا د ایسي لپاره ډېر اړین او ډېر مهم ده بل دا ده چې که چېرته منګه دلته د خپل پالیسی سید د منګه د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجنګ پلیرانو په شکل کیس پالیسی ویني دا منګه ډیرای سید د سلوغاړي لرو سی هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت د پاره د ملي ټیم برخه و هغه بیرته ایمرجنګ تر اوستل د دنیا ته سی پیغام نه ورکی
جالب دا و چې نور علي زدران شرف الدین اشرف او سن الله جنت د ایمرجنګ سیا جان په لوبډله کې اعلان شول دا ټاکنې څه هدف لرلی شي او کنوري مسلې دي
دریم سوال تدیر اعظم دا یو پیغام ده د یو دې پیغام ده د ډومیسټک کلوبغاړو د پاره د آی سی سی د پاره آی سی سی د پاره د نور ټولو دنیا د پاره کچې ته مونږه د سې لوبغاړي په ټیم کې لوبو او سی هغه خو د مونږه د نېشنل ټیم برخه وو یعنی مونږه شاته بالکل کار نه کړی مونږ بیرته مجبوري وو سی د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبو نو دا نه د ډومیسټک کلوبغاړو د پاره خو پیغام ده او نه د دنیاوالو د پاره او نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل د پاره منګ په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو نه ډاریګو نو باید وی بایلول دینه باید نه ډارسو منګ باید ځوان لوبغاړي ووزو ځوان لوبغاړو باندې وو بایلو چې هو ته منګ انټرنیشنل کرکټ وروخیو هغه بخپل ځانو ګوري چې موږ څومره اوبو کیو څومره مهنت آینده کې راته پکار ده نو په دې شکل کې به منګ هغه لوبغاړي پر روان دوه کالو کې خپل ځان په ځان آماده کړي دي انټرنیشنل کرکټ لپاره کدا چې نبي نو منګ به د سې لوبغاړي منګه ملي ټیم کې پاتې سوی دي عمرونه ډیر زیات دي هغه منګه پیژنو هغه ډیولپمنټ لدینه رسته به ډیر زیات مشکل ده مشکل ده چې دوی نور ذاتی پرمختګ وکړي او د ډیولپمنټ په حالت کې دي هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي باز لوبغاړي نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب په کارو دي مپ ان باندې
په وخت کې ملي لوبډله له بنگلاديش سره سیالي لري بیا ایمرجنګ کپ هم شروع کیږي ګڼ لوبغاړي په دواړو لوبډلو کې اخیستل شوی دي دا یو ډول ګډ
بالکل دا دس لگا عجیب غنت دا سے لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو بیرته راغله ایمرجنګ ته او روزنیس کمپونه له ملي ټیم سره کیږي کوم د ایمرجنګ ټیم کیم سی وو هغه کې ډیری هغه لوبغاړي نه ښکارېدل دلته په کابل کې هغه له ملي ټیم سره بوختو او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب سوي وو هغه بیرته په ایمرجنګ کې انتخاب سو نو دا یو کمپیوژن دا سیده با دوی سرنگ سره کم منیج کی ځکه بیرته ملي لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي ملي ټیم نه راغله یغه ځای ته بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم لا معلومه نه ده او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري وو که دا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجنګ کې به دا خلک زی نو د دوی یووالی یو ځای کیمپ او روزنیز کمپونه یو ځای په کارو تر څو پورې هغه د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن چې ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای نو دلته کیم په نورو لوبغاړو وسو پیسې په نورو لوبغاړو مصرف سوی هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن څه کوم لیست منګولې د انتخاب سو
اسد الله خان ویل دي لدی ټاکنو مو خدا د چی نړیوال جام ته غوړه لوبډله وټه کی د نړیوال جام د لوبډلې ټاکلو لپاره همدا سملار ده
د ما پان باندې سم لوبډله انتخاب سیدا دا یو برخه ده کومنګ چیرته ګو وایو سیمنګ سم لوبډله انتخابو انتخاب یو برخه ده سی انتخاب لاله وسه پوري مطلب د دې خبرې مطلب د اسد الله خان دا دستر وسه پورې لا انتخاب صحیح نه ده، انتخاب ته لا موږ نه یو رسیدلي، انتخاب لا وخت نیسي. نو دا به تر څومره وخته پورې یا څومره وخت به نیسي؟ کله به دې ته موږ د انتخاب ته سیده نو ټکی ګدو تر څو موږ لوبډله جوړه کړو. دومره برخه یې چې له انتخاب نه ډېره زیاته مهمه برخه ده، چې هغه د ټیم تیاری ده، هغه د ټیم مینجمنت ده، هغه د ټیم یووالی ده، د ټیم کمبینیشن ده، چې هغه به کله کیږي، هغه خپل یو پروسس ته یو وخت نیسي. هغه وخت په دې باندې نیسي، ډیری لوبغاړي په سپینر باندې کمزوري دي، ډیری لوبغاړو سټرایک روټیشن نه رسي، ډیری لوبغاړي چې دي په شارټ پیچ باندې اوټیږي، ډیری لوبغاړي چې دي درې سوه رنز نیسي چیس کولای، د موږ ټیم خپله درې سوه رنز نیسي کولای. فاسټ بالینګ کې څه برخه مشکلات دي، فیلډینګ چې د موږ ته وګوري، فټنس ته موږ وګوري، دا په خپله باندې یو غټ پروسس ته دا پاتې ده. نو اوس پورې سلیکشن هم لا پاتې ده، نو لوبډله به کله جوړیږي؟ نو دې شیانو ته ډیر پخوانه لا فکر پکارو، صدا شیان اوس باید مکمل وای، دا ټول شیان باید مکمل وای. لوبغاړو صرف کنډیشنل او د میچ پریکټس تمرینات کولای تر څو پورې په ورلډ کپ او ایشیا کپ کې ښه ځلېدلی وای. نو وخت ډیر کم ده او کارونه موږ ته ډیر پاتې.
په کندهار کې تر میاشت زیات ځینو ځوانانو په ګډون د ایمرجنګ کمپونه وشول او اخر هغه لوبغاړي کورونو ته واستول شول. دا ډول کړنې ځوانو لوبغاړو ته څه ډول پیغام ورکوي؟
بالکل، د لوبغاړو باندې دا ډېر زیات انویسټمنټ وسو، که زرغون کپ نه راونیسو او ډېر کیمپونه وسو او بیا لوبغاړي ډېر ډېری لوبغاړي چې دي هغه ته لاړه دا کندهار ته، او کندهار کې چې دا میچونه وکړه، روزنیز کیمپونه وکړه، بیا بله لوبډله انتخاب سوه. نو خامخا زونه متیږي، خو د ما پیغام به ورته دایي چې زونه نه متی او دوی به استعداد دي، دوی ته به انشاءالله موقع ملاویږي، نو دوی د خپل کرکټ ته ادامه ورکړي. کرکټ په ژوند کې دا راځي، کته او پورته انتخاب راځي، سړی کله ډراپ کیږي، دې ته به لوبغاړي باید ذهني تیار اوسېږي. په ټوله کې ښه پیغام نه ده، په دې هم زم پوهېږم، خو یو پلیئر یا یو لوبغاړی باید ذهنن ډیر قوي اوسېږي او خپله لوبه پرې نه دي.
قیس احمد، عثمان غنی، صدیق تل، عابد محمدی، رحمان الله زدران، شفیق الله غفاری، سلیمان ساپای او ګڼ نور لوبغاړي دي چې یو دم له صحنې وویستل شول. ستا له انده علت یې څه کېدای شي؟
ډیری لوبغاړي چې دي له صحنې نه یا له ډیرو ټیمونو نه یو طرف ته کېده، دا د یو د موږ هغه کومه پاتوي چې ده یا پروسس چې ده، پروسه د سلیکشن چې ده، پروسس صحیح نه ده. منګه اکثر سره په ځوان لوبغاړي باندې ډیر زیات اعتماد نه کوو او ځوان لوبغاړو ته موکا کم ورکو. که وګورو ملي ټیم کې کچې ته انتخاب هم کو تور ته ولو، خو ولته موکې نه ورکو، بیرته را لیګو. او دا د یو لک کمپیوژن دلته ستا، یو لوبغاړی کې ملي ټیم ته ځوان انتخاب سو، د چی شي د پاره انتخاب سو، ولې انتخاب سو، ولې ټور کې لاړ، ولې موقع ورنکړه؟ داسې بل ټور کیږي یا بل ټیم انتخابیږي هغه کې بیا نور نوي ځوانان وي. نو داسې لږ ښکاري چې د خلکو د خوشحالولو کوشش کیږي، نو مشکل لس خلک د په صحیح انتخاب کې خوشحاله سي. ځکه چې کله د ملک لپاره انتخاب کیږي، نو یو لوبډله پنځلس کسه، څوارلس کسه، اتلس کسه کله انتخابیږي، نو ډیری خلک خپه وي. خو یو پروسس یا یو پروسه معلومه وي چې څوک په کومه پروسه یا په کوم پروسس کې ناکام سو، هغه ډراپ سو، او ولې څوک انتخاب سو، نو د دې علتونه باید معلوم وي. نو دلته که څوک ډراپ کیږي هم علت نه ده معلوم، او که څوک انتخابیږي هم علت نه ده معلوم. نو باید دغه علتونه چې کله معلوم سو، نو بیا به لوبغاړي په دې باندې لوبغاړي هم پوه سي، میډیا مون پوه سي، عوام مون په دې باندې پوه سي چې زه لوبغاړی ولې ډراپ سو، ولې انتخاب سو. نو دا مشکل تر ډیره وخته پورې ده، که څوک انتخاب سوي هم دي په ټیم کې زیاته موقع نه دلدلی.
ورسته پښتنه کوم، د نړیوال جام مهالویش هم اعلان شو، ستا لاندې د لوبډلې د ټاکنې لپاره باید کوم ډول برنامه جوړ شي او څنګه لوبډله ورته وټاکل شي؟
که مخکې ما ذکر وکړ چې یو خو سلیکشن ته د لوبغاړ د لوبډلې انتخاب ته باید د پای ټکی کېښودل سي زر تر زره. که دا ونه سي، موږ بیا تیاری ته نسو تللی. د موږ یو غټ مزل د تیاری پاتې ده، زمونږ تیاری خپل مکمل کو. منګ په تیاری کې یو بل ډیر لوی مشکل ده، سی پلان عملی کول، په کوم پلان باندې زو،
څومره رنزونه کوو د انډیا پیچونه دي له چا سره میچونه دي څومره رنزونه به د مونږ د بالینګ سپین بالینګ او د فاسټ بالینګ اټیک د پاره بس وي په هغه سټریټجي باندې کار کول دي وینینګ سټریټجي جوړول دي دا صرف جوړول نه دي بیا په دې باندې تمرینات کول دي په دې باندې پریکټس کول دي بیا ټیم سیدا مونږ ویلای شو چې ټیم اوس تیار ده او د مقابلو لپاره نو د مونږ دغه پروسسونه سیدی دا باید زر د ورلد کپ نه مخکې مکمل سي منګل وسه پورې په سلیکشن کې په مسلو کې لالګیایي بیا به د تیاری مسلو ته ځو نو دواړه مسلو کې مونږ ورلد کپ مونږ ته وخت کم ده که چېرته دا مونږ نه وخت زیات نیسي نو دا به مشکل وي او بل دما هغه دا ده دما ورته دما غوښتنه یا ویلی سي چې دما یو ریکوست چې دوی دغه کوم لوبډله انتخابوي دا کم از کم درې میاشتې یو ځای وساتي هیچ اتم نور د لیګونو او د دې شیانو اجازه ورنه کړي دوی درې میاشتې باید دا لوبډله وساتي درې میاشتو کې دوی په ټول تیاری باندې کار وکړي په فټنس په فیلډینګ د ټیم په کامبینیشن باندې په ډېر زیات تمریناتي میچونو باندې او کنډیشنل پریکټس وکړي وګوري چې په انډیا کې په کومو کومو ښارونو کې میچونه دي څنګه څنګه پیچونه دي څنګه هوا ده یو ټول شیانو ته باید دوی تیاری زر تر زره شروع کړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوبو له میدانه ونې ځخ پرونه بشپړه شوه لا اوریدو به مننه کوو د اختر پاتې ورځې مو نیکمرغه
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.